السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه کې به ووري چې د طالبانو حکومت وایي چې بانکي سیستم یې ژغورلی او د سقوط په اړه یې اندېښنې بې ځایه دي. دا وروسته راځي، خو پایل پر خبرونه کوو. امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پروند یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل، او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولی شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ته د مالی اسانتیاو په برابرولو توران دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې اسمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالی په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا گا کی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تروریستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوي ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر اساس شوې، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوې دي. 25 نور اګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دانی وکه کیږي چې اګمارنه کې د ټول شمولي اصل په پام کې نه نیسي او تر ډیره هغه کسان اګماري چې اوازې د نیز د کړې کړې وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم اساس شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دینی زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپای ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څخه مخه دی ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي ل خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیر شپه ناوخته له نوې ډیلی ازادي رادیو ته ویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملاتونو دروازې ور ټکولې، خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې، هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخوانی حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوېد. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او درمل په خلاصي دودي او کور سره جر مرسته ونشي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. ښاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د هیلت نت له موسسې سره چې له دوی سره مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
تر اوسه پورې WHO موږ سره عملی همکاري نه کړې، خو ولې وادي کړې دي چې نن یې اوسم راغلی و او دی ویلی مون کوشش کوو چې دیتا یو جهل لاره پیدا کړو او مونږه تاسو سفور
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی مسؤلانو او روغتیا پالانو د درملو اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو ترڅنګ د خپلو تنخواو د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي وو چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د شمیر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شوو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بهرني اتباعو د امنیت پر ضد تروریستي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمیر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاتونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرح کړی و ناکامه کړی ده. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ومومئ او هم واوري. ازادي رادیو .com آدرس دی. راځو د خبرونه خبری برخه ته. د طالبانو حکومت وایي د بانکونو د سقوط خطر اوس لری شوی او هیوادوال د ډیر د مسالې ته اندېښمن نوي. دوی دا ډاډ یو ورځ وروسته تر دې ورکوي چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بانکي سیستم د سقوط او پر ټولنې د ناوړه اغیز خبرداري ورکړ. د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی پرون د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې وه. تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي د ملګرو ملتونو د یوې مرستندوی ادارې د هغې خبرداری په غبرګون کې چې د افغانستان د بانکي سیستم سقوط به ډیر ناوړه نتایج ولري وایي. دوی د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی پرون دوشنبه په یو راپور کې وویل د بانکي سیستم سقوط به د اقتصادي زیان تر څنګ د ټولنې لپاره ډېرې منفي پایلې ولري. په راپور کې ویل شوي د مالي او بانکي سیستم بیا فعالېدل چې هر څومره وخت نیسي د نړیوال بازار له لورې پرې د باور نشتوالي ته په پام یې هماغومره رغونه هم اوږدېږي. یو این ډی پی ویلي د دغه ویجاړي ترمیم به ستونزمن وي او ښایي لسیزې وخت ونیسي. خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له هماغه اوله د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره یو مهم کار چې دوی کړی د اقتصادي بورډ په مشوره له بانکونو د زیاتو پیسو پر ایستلو د محدودیت لګولو. نوموړي زیاته کړه
بانک ته مو پورې نه ښودل چې پیسې څوک یې ور وباسي، ځکه هلته ویره خپره وه. د هغه پانګوالو یا هغه چا چې پیسې بانک کې درلودې داسې له حقیقت لرې ویرې سره مخ شول، لکه د تېښتې په حال کې چې دوی ځینې ویرې
خاغلی مجاهد وای اوس کورنی عواید هم په بانکونو کې جمع شوی او تر یوې اندازې پورې خپلې کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کولی شي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دولتي ادارو په لسګونو زره کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او نړیوال وجهي صندوق IMF او نړیوال بانک هم د $100 مرسته بنده کړې ده. د یو فعال بانکي سیستم د نشټوالي له امله افغانستان ته د نغدو پیسو په لیږد کې ستونزې د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې په دې هیواد کې په میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو پرسولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخې کړې دي. یو این ډی پی وای د بشر دوستانه او نورو بنسټیزو پروګرامونو د دوام لپاره دې ته اړتیا ده چې لږ تر لږه د سوداګرۍ بانکي سیستم وساتل شي. خو ښاغلی مجاهد خلکو ته ډاډ ورکوي چې اقتصاد ورو ورو د ښه کېدو په حال کې دی او د بانکونو د سقوط خطر لري شوی دی
او د بهبود په لور باندې ګامونه اخلو انشاءالله چې اوس د سقوط احتمال نشته او دغه نهادونه چې کله کله داسې خبرې کوي هغوی د پروپاګند او تبلیغاتو له وجې دا وایي وخت نه لري موږ اطمینان ورکړو خپلو خلکو ته او سرمایهګزارو ته او تجارانو او هېوادوالو ته چې بانکونه سقوط نه کوي او بانکونه ژغورل شوي دي.
افغانستان چې اقتصاد یې په پخواني حکومت کې تر ډیره د نړیوالو پر مالي مرستو متکي و واک ته د طالبانو په رسېدو سره ډیر ځپل شوی او د بشپړ سقوط خبرداری هم ورکړل شوی دی. د پیسو نړیوال وجهي صندوق اټکل کړی چې سږ مالي کال به د افغانستان اقتصاد 10% له رکود سره مخامخ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د دې خبرونې خبری برخه همدومره و چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې شو. وړاندې درته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې خبرونه کې تر ډیره په ادبي او فرهنګي مسایلو بحثونه کیږي، خو مخکې تر دې راځي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقالې او تبصرې واورو. احمد تکل د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي.
یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په اړه خپل راپور د مینې سادات په نوم د هغې نجلۍ په کیسه پیلوي چې هر ورځ د سهار په شپږو بجو له خوبه راپاڅیږي، د ښوونځي جامې او حجاب اغوندي، ځان د طالبانو د تیرو سترګو مقابلې ته چمتو کوي او په ویره ویره خو په آرامو ګامونو پر هغه واټ روانیږي چې له بې حجابه نارینه و ډک دی. مینه د تعلیم لپاره چې واکمن حکومت بندیز پرې لګولی په پټه روانه ده. یو ایس ای ټوډی لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې وروسته د ډیری افغان نجونو لپاره د منځنۍ او لیسې د دورو ښوونځي بند دي او یوازې هلکان او نارینه ښوونکي ښوونځیو ته ځي. شپاړس کلنه مینه د زده کړې لپاره خطر پر ځان مني، خو دا هغې لیسې ته چې پخوا تله نه بلکې له یو شمېر همزولو نجونو سره یوه خصوصي ښوونځي ته ځي. ورځپاڼې په امنیتي دلایلو د ښوونځي موقعیت نه دی ښودلی او پر مینې هم مستعار نوم ایښی دی. یو ایس ای ټوډی د مطلب په دوام کې د مینې خبرې نقل کړي دي چې وایي په یویشتمه پیړۍ کې نړۍ د اقلیمي بدلون، ټکنالوژۍ او ساینس په څیر پر مهمو مسایلو تمرکز کوي، خو په افغانستان کې لا هم بحث پر دې دی چې نجونې د تعلیم لیاقت لري که نه او دا چې د نجونو جامې باید څه ډول وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا اټکل چې څو نجونې په پټو ښوونځیو کې درس وایي ګران کار دی، خو شمېر یې ډېر لږ دی او زده کوونکي او ښوونکي یو شان له دې ویریږي چې په دې اړه ډېر معلومات ورکړي. ګارډین ورځپاڼې د خپلې وروستۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي دي چې افغانستان په چټکۍ سره په یو ناورین د بدلېدو په حال کې دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد ړنګ شوی او د غذایي موادو بیې لوړې شوي، افغانان احساس کوي چې خیانت ورسره شوی. ګارډین لیکي دا احساس ډېر عجیب نه دی ځکه په افغانستان کې بحران مخ په زیاتېدو دی، خو د نړیوالو پاملرنه له دې هېواده اوښتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانانو سکل په ډیره تیاره کې تیر کړ، خو اوس چې ژمی را روان دی دا تیاره لا زیاتیږي. ګارډین د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د هغه وروستي راپور یادونه کوي چې له مخې د افغانستان نږدې 30 میلیون وګړي به د پسرلي تر رارسېدو پورې د خوړو له کمښت او یا د غذایي موادو د ناامنۍ له سخت حالت سره مخامخ شي. د راپور له مخې د افغانستان اقتصاد چې په تیرو دوو لسیزو کې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی و او هسې هم اوږدې جګړې د کورونا وبا او سختې وچکالۍ ځپلی، د زمري په 24مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په 30 کې 40 کمزوری شوی دی. ګارډین لیکي چې د افغانستان نفوس اوس زیات شوی، د سوانګ او د اړتیا وړ نورو لومړنیو موادو بیې په 15 لوړې شوي چې له دې سره په ځانګړي ډول ښځې ډېرې زیانمنې شوي. په داسې یو حالت کې ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې امریکا او د امریکا متحدان باید هغه پیسې چې له افغانانو سره د بشري مرستې لپاره یې د هغو ژمنه کړې ملګرو ملتونو ته وسپاري. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له خنډ سره مخامخ دی ځکه په افغانستان کې د بانکي سیستم د شنډېدو له وجې خپلو صحاوي کارکوونکو ته معاشونه نشي ورکولی. په همدې دلیل ګارډین لیکي ځینې کسان استدلال کوي چې د افغانستان د نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمنیو د ازادولو وخت را رسېدلی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مارګلې په لمنو کې د راټوکېدلې شاعر اقبال حسین افکار د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واوري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمې کلیزې په مناسبت علمي سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل شو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1900 کال په لړم یا اقرب میاس کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1903 کال په قوس یا لندۍ میاس کې په کابل کې وفات شو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبې په ورځ په یوه ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپولی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیست غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جوړ او پلی دی کړي او خبریالانو ته په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز گردیز په جوړه سوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستې و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوالو ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو د رفا ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالی یې کړې او کتابونه یې چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. ل اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار شیرینو خود پختو یو ملنگ دی. زما په مردان کې شیرینو ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړم او بیا با جوړو کې سلارزم بیا دا ملازمت په دغه کې و سرکاري وظیفه مرګلې په کنده واړو لو اسلام آباد هغه کې په کال 1971 کې زالته لاړم. هلته پختون ورولي او ټولنیز تنظیمو خواهی که ملگر وی چه را تپکی و ادبی و جرگه جوڑه کام ناوی که ما کارو که او بیاد آغین و رست و جرین و مونگوا اسی و ملگری را طولی دو و پا کال شپگت یا که مون پا باکی دتوگا پختو ادبی سوسیتی ما سرا پاگی که محترم شپک سیب زمون مشر شاعر ده ادیب ده او غنی خطک سیب نظیر الهل کریم انیت الله زیا عبدالحادی مایار دا زمون سرا پا داغی ملگر دار که کمکو که او داغ تنظیم شرین و سپوره اغا ودان ندیر لویل وستر سر سمینارونه و که کتابونه چپ که او وسم لګیا دی کار کوي. زما کتابونه چې دی یو د مارګلی پلمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان جرینو دا دواړه کتابونه دا مرتبیری دا مونږ سیمینارونه کړو، هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علی زلې په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا شیرینو رودادونه دي د مختلف زمون د کمې تنقیدی غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي. او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې په 2014 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور، نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چتلی یم، او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی، او زمونږ مشرانو او سونه شاعرانو دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی راسره، قلندر مومن صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، داسې بیا رضوانان هم دي راسره، نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ماته یاد دی او زما اکثر خوښي زه ویم، نو هغه داسې ری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا د کار په توره شپه د غل وکړو، او گل جانان ډیر درته مختوری یو، گل جانان ډیر درته مختوری یو، سرسنم سستا د اور بلو کو، او سگی لبزه در کیوانو کړم، کار خود پر دورا سره خپل کو، او تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی، تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی، زړکه می ارمان چې د کابل وکړو، ولې د نظر په بل واړو، مونږ خو ارکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي، تاسو په یارانو کلک تللو کړو.
افکار صاحب، تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي، خو د قام چې ری هغه زیاتې دي، او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن نه او د غي کنه، نو هغه هم شته د کام شیرینو کام په چې په درد باندې څوک درنمن نه، نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو کنه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي، د خپل زړه خبرې وکړي، نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کیږي، هغه د خپل ځان بیان پاتې کیږي؟
نه، داسې نه ده. دا خو داسې ده کنه چې یو د خارج او یو داخل، نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې، درد چې هر چرته وي کنه، هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم کنه، او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم کنه، نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی، نو هغه ورسره دغه شي، او هغه زه ولس ته ورکم. دې کې بیا یو داسې خبر هم کیږي، دا ساپوهان وایي چې یاره دا سونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي کنه، سونه سیزونه چې دي دا ځناور دي، د دې ټولو روحونه دي، نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي، نو بیا چې یو خفن کاری او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري انزورګری نو دی چې کم نه نو هغه روح هغه د درد د کیفیت چره د دې مختلفو روحونو او د خپل روح هغه په غفن کې دی کی نو هغه روح کول نور انسانانو په ریکینو اغي هغه شی احساس لکه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړی واس کې هغه دردي د روح اظهار جب ور کوي کنه موسیقار ولر موسیقي په هغه ور کوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کم خفن کاری نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جب ور
کچاري وقتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ ګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو دا سره چې اوس دې کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تر چې نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوست نه کوي پکار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو کنه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم موږ سره ډېر ښه شاعران دي کنه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی کنه دغه شان نور هم ډېر شي دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب کنه او دا کاروان دی نو ډېر شاعران دي خخ دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی کنه نو دا نوي ځوانان له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتی او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم کنه
اوس که یو غزل راته ووایې
نو ډیره مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل اوښکې په خیراج کې در کوم خپل اوښکې او لیونی د محبت ګوته په غاښ دي لیونی د محبت ګوته په غاښ دي ستا په ژوند قربانوم خپل اوښکې او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې لکه شمع بلوم خپل اوښکې او څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه او په لیمو چې زنګوم خپل اوښکې او خدایا سیال مکړه د سیالو سره سیاله په څوکړه کې وروم خپل اوښکې او زه خو نور د سحر نه یم شاعر یم زه خو نور د سحر نه یم شاعر یم چې د ګل بیلوم خپل اوښکې او زه د ژوند په لار روان یم افکارا زه د ژوند په لار روان یم افکارا که فکر خوروم خپل اوښکې
افکار سه بیا پوښتنه یو شعر بل به هم درنه ورو یوه خبره تاسې مخکې وکړه چې ځوانان د کلاسیک او اوسني ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دا لولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډېر تاثر لاندې رانه شي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپله لاره پیدا نه کړي
دا ستا ډېر ښکلی زبردست پوښتنه ده واقعتن دا سره چې اوی دغه لوست چې کوم وکي هنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دا غي نکل نکلی لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کا هغه دغه کوي نه دی ورسره ووایي چې یاره دا د پلاني استاد پلاني د پزمکه کې دی او خیال دې هغه سره نه وایي کنه نو کفر اس که خیال هغه سره نه وی نه او هغه سره الفاظ نه وی هنر ور سره نه لکه هنر بیا ور سره صرف دغه کتابونه نه وی په کار دار چې هغه دا فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي ډیر ښه کتابونه نه وس پښتو کې مشته کنه نو زلمی تعلیم یافته هغه شوی او ډیر ښه کتابونه لیکلي نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو هغه د فن باره کې شرینو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکانه ناغوم د شعر په باره کې پوره دغه ډیر آسان کتاب دی بل کتاب چې دی نو هغه الان کې راغې کې راغه ډیر سیزونه خو دا ده چې هغه کتاب بنده وګوري ساهو پښتو نو هغې سره پښتو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي هر څه په چیرینو په محنت کېږي چې محنت وکړي نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چیرې ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی او خلک یې نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرې نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر وي او هغه هم خلک ګوري خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده پام یې زیات دی
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ
بس دا یو بل غزل دی تو هم پښتنه شه زه پښتون یم تو هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سورې در سره په لار روان یم سورې در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به ما نه پاتې ته په لاره شې تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میږتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میږتون یم او نور به د سحر ګلې سنگ وینم نور به د سحر ګل سنگ وینم ورک چې ستا د زلفو په افسون یم او ګلې ګل به دې د سڼې شم افکار یم ګل به دې د سڼې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه په کړون یم
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتون د دې په ځای مطرح کړو ولی لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو مخامخ ځان ته نشو کتلې باید په هنداره کې ورته وګورو ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلې نشو د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلولو لپاره کار کولای شم نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللې دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بل ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یو تجربه ورنه زده کوو، یا د لید څخه هم پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چې لولوی دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړی وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو کرار کرار خپل یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کولی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به دباندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوی څه دی وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه او په دې دریځ ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړی سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وجنی خاونده د زړه هیلې مې نغمه شوې او ته ټپزه یک هزار جانانه ستاسو غدرې شیری ټول گی دي چې ډېره مخکې چاپ شوې دي. له هغه کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه درغلي، وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سم، هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سوما. کاروبار ډیر سرګردانی لري، یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډ سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث دی سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لوکتوب د زلمیتوب شاعري د هیڅ مثال غزيات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خند سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او ترغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حد پورې دی، تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکړل، دا لکه د یو بټۍ وي، د خښتو د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځيږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یې مپرېږدي دي.
اوس که یو شعر در نو ورو صادق صاحب،
څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، لپی مخو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مشاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمې کو ډېر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت پتا ته یو شعر په غوږ بری په زړه بری خو لګیږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دې ته آماده ای چې دا شعر جذب کی، او بل وخت به یو بل شعر په زړه خو لګیږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته. یو شعر نن ښه لګیږي، سبا ښه نه لګیږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي. یو وخت به ښه لګیږي، یو وخت به ښه نه لګیږي.
که پتا خو لګیت ښه شعر ده، که خو نه لګیت ښه شعر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه ده خو ذوق پورې تړلی ده، ده هر سړی خپل ذوق ده. یو ښه شعر به یعنی یو غزل ده، تی ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ، نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی وخور ده چې په دې موټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړي وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبره، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسي د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر لرزې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته خیر لرزي ورو لګدوي، مثبت لرزي ورو لګدوي. علاوه له دې نه کپې او تیری پکې یو معنا پکې د خلاخه خبره ده،
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم. ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره، پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. وستاسو پکې دې کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله راغله کنه. بل تیری خبره مثلا ز د یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز د کوو د زده کړې ستوي، دا یعنی یو معلومات تر ټولوي د کتاب له هاردویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دې ده ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کی. اوس دغه مفکوره په یو شیر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سرغ لکه را نغله اوس دما نور د شاعری او مخکې شاعری کړو وسه دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جندو زړونه انزور کې مینانو نند خلو د جفاف زد لاریون دی، یا دواړه سترګې صادق په هنزي دي خپل مخې په مجموع کې په هنتون دی.
صادق صاحب تاسو ویل چې کې دې شي خپل فکر د شعر حصہ کړو، خو دلته دغه توپیرم په کار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو وړ مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو په هیڅ وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پامه نه شو غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خوده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري نه وي، دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلی استنباط هنر نشي کېده. نو د ته مجبورې هنری هغه کې بیا د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
ستاسو په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظي نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا معنا چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نه څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بالام بجهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو وینو تگی خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا نمنگ خاد شو نو هم دے چا آباد تفریخوت نمنگ خاد شو نو هم دے چا آباد تفریخوت یا متندی ربا یاد افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بید ارمان جنازوں صادق سو پکے بید ارمان جنازوں صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو نینوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زمازان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا زما پنم پا زارا تو باندے شالما
کو د ازادي رډوي مجلې د پای پاشي بو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله باندې چې نشه پکې مستي می پیالے بھنگ دے نشے کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی نتیری دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی نتیری شخوازے سنت میم کام سازے سم کامیم تم سوریے آہنگ تمے آوازے لمبے سجی شم ز پتنگ تمے پروازے سمجھن تمے چننیے محل تمہیں ممتازے سمجھن تمہیں چننیے محل تمہیں ممتازے دادا کو می پیالے بھنگے چنشے کی مستی دادا کو می نغمے شنگے شباب کی مستی
زما د جنون دازم هم نازم یه هم نظم کم سوزا هم گدازم تقبلا کمی کھاوائے امر جا درا دنیا زین زلکھو می پنا تشتم چی انجام تمی آبازین زلکھو می پنا تشتم چی انجام تمی آبازین تادکھو می پیالے بھنگ شنا جیب کی مستی دادا کمی نغمه شنی کش آواز بکی مستی